سلامونه ستړي مشه کابل کې د شپې نه بجی د دې خبرې خبرونه ته موزه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت ورکړای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل په دشت برچی سیمه کې د درې معترضې خويندې له ورور سره نیولې دي. د دې کسانو خور تمدار زید نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې خويندې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ کړی وي چې د چهارشنبه په ورځ له خپل کور نیول شوې دي. د غل رضای په خبره د خپل خويندو هر یوې ازادۍ ناتیا او الهي او وروري احیا رضایی برخلیک خبر ندی. د طالبان د حکومت اغان زبولا مجاهد دی کسانو د نیول کېدو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اړه به معلومات وکړي. د دغو معترض ښځو د نیول کېدو ادعا په داسې حال کې ده چې وقته د طالبانو له راستنېدو راهیسې د ښځو د حقونو ډېر شمېر فعالان د طالبانو لخوا نیول شوي او زندني شوي چې یو شمېر له هم د طالبانو په بند کې دي. افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه وایي مشهور یوټیوبر همین افغان له بند را خوش شوی دی. د ټولنې نن پر خپلې شبکې په بخښنه سره پر خپلې فیسبوک باندې د خبرې کړې ویلې چې د همین موضوع حل شوی او اوس په خپل دفتر کې دی. لدی وړاندې په کابل کې د طالبانو امنیت قومندانې ویلي چې پیژندل شوی افغان یوټیوبر همین افغان د پښتنو ګرویګونو لپاره وربل لري. د قومندانې ویان خالد زدران نن په خپل ایکس باندې لیکلی و چې همین افغان د هغې زړې ښځې د کورنۍ د شکایت پر اساس احضار شوی دی چې د مود مخکې ورسره خبرې کړې وي او د دوی اجازه پرته د هغې ویډیو اخیستې وه. زدران د ښاغلي افغان سینه کړې ویلي دي چې طالبان هڅه کوي دا ستونزه ژر حل کړي. د پنجشنبې په ورځ راپور کړل شوی و چې همین افغان او څلور همکاران یې په کابل کې د طالبان لخوا نیول شوي دي. تر دې مخکې هم د اجمل حقیقي په ګډون ځینې نور یوټیوبران او خبریالان نیول شوي خو وخت ناوخت یې طالبان د دلیل په باب هیڅ نه وایي. اسرائیل نن هم پر غزه هوایی او ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روټرز راپور پر بنسټ په دې بریدونو کې په لسهاو کسان وژل شوي. په راپور کې د فلسطینی او اسرائیلي چارواکو په حواله ویل شوي چې دا بریدونه لا هم دوام لري. د راپور پر بنسټ په غزه کې الشفا روغتون ته نږدې شدیده جګړه روانه ده. د فلسطینی چارواکو په خبره الشجاعه سیمې ته نږدې د اسرائیلو په دوه بریدونو کې ولس کسان او د کډوالو پر علم غازی کمپ په بریدونو کې اته کسان وژل شوي دي. او د تاجکستان چارواکو مسکو ته نږدې د کنسرتونو په یو حال د تیر جمعې د حملې په تړاو د نهو کسانو د نیولو خبر ورکړی. په تاجکستان کې ځای رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله د خبر ورکړی ویل شوي دغه نه کسان د دوشنبې ښار په وحدت کلي کې تیر دوشنبې نیول شوي دي. یوې بلې سرچینې نن د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته ویلي چې په نیول شوو کې ګڼ ځوانان شامل دي. د تاجکستان د قانون د تنفیذ ادارې تیر سه شنبه هم د هغې روسي حملې د پلان په شک د شپږو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی وه. د روسیې د پلازمېنې مسکو په څنډه کې په حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی د روسي او شمېرو له مخې 133 کسان مړه او شاوخوا 100 کسان له هم ترې تنګ دي. په کابل کې د راپورن پر بنسټ باندې طالبانو په کابل کې په دشت برچی سیمه کې درې معترض خويندې له یو ورور سره نیولې دي. د دې کسانو خور تمنار زید نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې خويندې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ غړي وي چې د چهارشنبه په ورځ له خپل کور نیول شوې دي. ورته تفصیل په راپور کې ورو.
په کابل کې د فعالانو د نیونې په دوام ادا کېږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې درې معترضې خويندې ازاده ناتیا وله رضایی او د دوی ورور یحیی رضایی د دوی له کوره د طالبانو حکومت لخوا د مارچ په 28مه نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو خور تمنا رضایی ادا کوي چې خويندې او ورور یې په داسې حال کې له کوره نیول شوي دي چې په کور کې بل څوک نه و. نوموړی وایي دوه خويندې له 13 کلونو کم عمر لري او په ټوکو یې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ غړي وي. هغې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دو روز قبل
لبد مرغ دو ورځې وړاندې د مخام شاوخوا شپږ بجې د طالبانو ډله زموږ کور ته ځي. کور ټکوي او کله چې ورور مې دروازه خلاصوي دوی کور ته ننوځي او څو دقیقې وروسته زموږ خویندې او ورور په رینجر کې کینوي او ځي. له هغې وروسته هیڅوک خبر نه دي چې دوی چیرته دي او د څه لپاره وړل شوي دي. تمنا رضایی زیاته کړه چې کورنۍ هڅه کوي دا موضوع د سیمې د مشرانو له لارې حل کړي. د طالبان حکومت وایم زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات کوي خو د راپور تر خپرېدو یې دا معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادا کوي چې د طالبان حکومت لخوا د معترضو مېرمنو د نیولو دوام د دوی د چوپتیا لپاره یو اقدام دی. د دوی له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل
یک یورش است بسر زنان
دا پر مترز و خزو یو برید ده یو کولای شی دی افغانانو بزنگری توگه دی مترز و میرمونو لپاره یو ناورین را منستکری دا دی خوشی نیزایده چی دی روژه پا مبارک میاشت که دا سینجونه چی لای خپل قانونی عمر نده پوره کرده دی دی لپاره چی دی عدالت و برابره لپاره یه غک پرده کرده او دی خپل و حقو نغخته نیه کرده و نیول شی
مخکې
تر دې دا وی موجودی وی چې افغان یوټیوبر همایون افغان او څلور همکاران یې هم د طالبان حکومت لخوا نیول شوي. خو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی نن ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې نوموړی یوې سپین سرې مېرمنې سره د مرکې د خپرولو له امله د یادې مېرمنې د کورنۍ د عریضې پر بنسټ حوزې ته بلل شوی دی، چې وروسته یې کورنیو رسنیو د طالبان حکومت د کابل د امنیت قمندانې د ویان خالد زدران په حواله د خوشي کېدو خبر خپور کړ. دا نیونې داسې مهال دی چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو د برخې یو شمېر فعالان او معترضې مېرمنې نیولې دي چې له څه مودې وروسته یې بېرته خوشي کړې دي، خو ځینې یې لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا نیونې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي دي.
په راپور کې واردل چې د کابل په دشت برچي سیمه کې درې خویندې له خپل ورور سره نیول شوي دي. بل پلو بیا په غور ولایت کې د پلار له کوره په جبري ډول د یوې ځوانې نجلۍ د وړلو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر بشري حقونو او د ښځو د حقونو د مدافعینو غبرګونونو راپارولې دي. په دې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په زور دغه نجلۍ له کوره باسي او د دغې نجلۍ کورنۍ ډېرې هڅه کوي چې مخنیوی وکړي، خو نه بریالی کېږي. دا چې ستونزه چېرته وه او څه خبره چې دا نجلۍ له کوره په زور وړل کېږي، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د بشري حقونو او د ښځو له حقونو څخه د دفاع یو شمېر بنسټونو د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د یوې ځوان نجلۍ د جبري وړلو په غبرګون کې چې ویډیو یې په خواله رسنیو خپره شوې اندېښنه څرګنده کړې. د دغو بنسټونو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په جنایتونو تورنوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د کړنو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د شنبه رغوانی د غورځنګ مشرې مریم معروف اروین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کړنه یو غیر اسلامي او انساني عمل وبله. هغې زیاته کړه
چې که طالبان در غور علیه این دختر مظلوم هم
هغه څه چې طالبانو په غور کې د دغې ولس کلنې نجلۍ پر وړاندې ترسره کړي دي، د طالبانو د هغو جنایتونو یوه وړه برخه ده چې په تېرو دریو کلونو کې په رسنیو کې خپاره شوي دي. موږ د طالبانو دغه ډول بشري او اسلامي ضد عمل په غندلو سره د بشري حقونو له بنسټونو او د ښځو له حقونو له سازمانونو غوښتنه کوو څو پر طالبانو فشار راوړي او نړیواله ټولنه دې د طالبانو په واک کې ساتلو سره د افغان ښځو له تدریجي مرګ لاس واخلي.
زنان و دختران افغانستان در قدرت دست بردارن.
د افغان ښځو د سیاسي شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان د خلکو په وړاندې د داسې جنایتونو په ترسره کولو کې د ځان پر وړاندې هیڅ خنډ نه ویني او د افغانستان خلک هم هیڅ داسې مرجع نه لري چې شکایت ورته وکړي. نوموړی ادعا کوي چې
اینها با هیچ گونه برنامه‌ای برای آبادی و سازندگی افغانستان نیامدند، بلکه با خشم و نفرت
دوی در افغانستان د آبادی و بیارغونی لپاره نه دی راغلی، بلکه د خلکو په وړاندې له کرکې او تاوتریخوالي سره راغلی. له کومې ورځې چې راغلی، نیابتي جګړې د خلکو د مالونو غلا، د خلکو د ځمکې غصب، اختطاف، قتل، اعدام او نور ټول جنایتونه یې ترسره کړي او هیڅ ډول خنډ هم د ځان په وړاندې نه ویني او د افغانستان خلک هم هیڅ مرجع نه ویني چې هلته خپل شکایتونه درج کړي.
در اعمال جنایت و هیچ دادگاه و مرجعی نیست که مردم افغانستان به اونجا شکایت خود را ببرند.
د پنجشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه. د ویډیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې یوه ځوانه نجلۍ د طالبانو له لورې د خپل پلار له کوره په زوره ایستل کېږي. د ځینو راپورونو د ادعاو له مخې دغه پیښه د کب میاشتې په 23 نیټه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو د یو ولسوال سره د دغې نجلۍ د واده کولو په موخه شوې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د نجلۍ کورنۍ د هغې د وړلو د مخنیوي لپاره ډېره هڅه کوي، خو د طالبانو لخوا وهل کېږي. په غور ولایت کې سرچینې ادعا کوي چې د پسابند ولسوال خیرالله خیرخوا او د دې ولسوالۍ د طالبانو امنیت قمندان عبدالحمید خالد هم په دې ویډیو کې لیدل کېږي.
خود طالبان حکومت یوی با خبر سرچینی ازادی رادیو تا خپل نوم د نه خودلو په شرط دا پیښه یوه کورنۍ شخړه بللی او په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې دا قضیه یوه کورنۍ موضوع ده او زیاتوي چې یو نجلۍ چې څلور میاشتې وړاندې واده کړی و د پلار کور ته له راتګ وروسته بیرته د میړه کور ته نه تله. د کلي سپینګیرو او د قوم سیمه ییزو مخورو درې ځلې پرېکړه کړې وه چې دغه نجلۍ د خپل میړه کور ته ولاړه شي او د مهر یو لک افغانۍ چې ترې پاتې شوې وې د نجلۍ پلار ته ورکړل شي، خو نجلۍ بیا هم نه وتللې. قومي سپینګیرو د ولسوالۍ له مسؤلینو وغوښتل چې د قومي پرېکړې په عملي کولو کې له دوی سره همکاري وکړي. دا موضوع چې ګواکې د انجلۍ په زوره کوژده کېږي، او سیمه ییزو مسؤلینو غوښتل چې د انجلۍ ځان ته نکاح کړي، په بشپړه ډول دروغ ده. دغه سرچینه په دې پیښه کې د ولسوال لاس لرل ردوي او وایي چې په تړاو یې د امنیت قمندانۍ یوازې څو پولیس نیول شوي دي، خو سرچینې په دې پیښه کې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان عبدالحمید خالد لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې طالبان د سنګسار اعدام او په عام محضر کې سزا یوازې افغانستان کې پر عامو خلکو پلي کوي، بلکې د دوی په ټکو د خپلو حکومتي چارواکو د جنایتونو پر وړاندې چپه خوله دي.
راپور کې مو اورېدل چې طالبانو په غور ولایت کې دا پلار له کورې یو نجلۍ په جبري ډول باندې ویستلی. دا البته په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی ښکاري. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدله، ویل کېږي چې د کابل په دشت برچي سیمه کې هم درې خویندې له خپل ورور سره نیول شوي دي، خو د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران بیا نن ماښام ناوخته پر خپلې شبکې په خوندي ټویټر لیکلي دي چې په دې اړه یې تحقیقات کړي دي او دوی معلومه کړې ده چې دغه نجونې د هیڅ یو نهاد لوري دشت برچی سیمه کې نه دی نیول شوی.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په هرات ولایت کې ډېر زلزله ځپلي له هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړی دی چې په کې راغلي دي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان ساتندویه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دغه ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي هم له ورته ستونزو شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی اے د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته خپور کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو این اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښه والی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ نه شپېته زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې سل زره کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ناصر نوروزی له باران وروسته د تقی نقی د کلي د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، همې خونه ګلی کې ما د فشار مشمو غوښته بودم کې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوی دي. ډیره کورونه د ورختون لامل ویجاړ شوی دي. اکثره کورونه چې درځي درلود لمن زتللی د زینو کورونه خراب شوی، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تارتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک به وزل دي.
مواد خوراکي وینه مردم بل خصوص مغری خود ما مردم غریبي
یو امیرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډېر ځاني او مالي